وخت په افغانستان کې د سهار ته بچې شو. دا افغانستان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا پکله کړت کړي چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بے ثبات کول لپاره په ګډه کار کوي. دا ریپورتونه لمخې تمه ده چې افغان ولسمشر به پاکستان ته سفر وکړي، خو تر اوسه پورې د دې سفر وخت نه دی ټاکل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې د ولسمشر بشار الاسد لپاره ځای نشته. ستړي مشه دوستانو، په دې خبرونه کې مزاج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په ل خبرونو کې په مخړی د دې سات خبرونه ده. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر غید اراد کړ چې کوندی افغانستان د او هندستان د پاکستان د بے ثبات کول لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایی ډګر کمانډان د لس میلیونو ډالرو قاچاق په تور نیول شوی دی. او وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، پرون یوې محکمې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. مشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي افغانستان د او هندستان د پاکستان د بے ثبات کولو لپاره په ګډه کار کوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بے ثبات کولو هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي. ښاغلي آزاد په دې برخه کې په شانګهای او لندن کې د امریکا، چین او برتانیا په ګډون د افغان او پاکستاني چارواکو د موافقو یادونه وکړه. د خواجه آصف وینا امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سختو انتقادونو په ځواب کې د پاکستاني چارواکو د عکس العملونو یوه برخه ده. ټیلرسن په روانه اونۍ کې کابل، اسلام آباد او نوې دلی ته د سفر پر مهال پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل. وی ویل چې پاکستان سره د مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان په اقداماتو پورې مشروطې وي. دا کندهار ته هوایی ډګر کمانډان د لس میلیونو ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی. بې سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل ماما عبیدالله غوښتل دا پیسې په دوو بکسونو کې دوبۍ ته انتقال کړي. سرچینه زیاتوي چې د هوایی ډګر کمانډانانو یو بکس دوبۍ ته استولی او دوهم بکس چې 5.5 میلیونه ډالر پکې وو د لیږدولو پر مهال نیول شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته لیږدول کېدي. د کندهار د امنیه کمانډان سیکرتر دا خبر تایید کړی. غورزنګ افریدي ازادي راډیو په دې اړه تحقیقات روان دي او جزئیات به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي. د کندهار سوداګر وروسته لاغ له پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو صادرول بند کړل چې د دې هیواد په ګمرکي محصول کې ناڅاپي زیاتوالی راغی. دا کندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس نصر الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماس نیولې او ښایي وضعیت بیرته د پخوا په شان ښه شي.
نن داسې امید وو چې دا شی به دوی بیرته ایسته کړي، نو شاید کې ایسته کړي او بیا دا وعده وکړله چې سبا او بل سبا کې بیا انشاءالله موږ کولای شو چې د شنبه یا یکشنبه ته بیرته خپل مالو ته ادامه ورکړو او کار شروع کړو.
خغلی ظهیر ول پاکستان ګمرکی محصول ناس خپل ورکل چې د کار د پوینا افغان سوداګر شخصیان من کړل. پاکستان مخکې د هر ټنانارو پر سر شپږ سره کلداري محصول اخیست، خو دا پیسې وس 15000 کلدارو تل وړي شوی. افغان سوداګرو سکل تر دې د م پاکستان ته شوخه 8.5 زره ټنه انار او 9.5 زره ټنه انګور صادر کړی دي. وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شوی، وې محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ. قاضي محمد بشیر پرون د شریف د نیولو حکم صادر کړ او د ده د مدافع وکیل هغه غوښتنه یې رد کړه چې د ده موکل دې په محکمه کې له حاضرېدو څخه معاف شي. ښاغلي شریف غواړي په لندن کې پاتې شي ځکه چې میرمنې ته ری لاندې ده. ټاکل شوی و چې شریف د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ستون شي، خو د پاکستاني رسنیو د ریپورټونو له مخې هغه څو ورځې مخکې سعودي عربستان ته تللی او اوسمهال په جده کې دی. د نواز شریف لور مریم نواز او خاوند محمد صفدر چې دواړه د فساد په قضیه کې تورن دي پرون د محکمې په غونډه کې حاضر وو، خو د شریف تو زمون چاغو هم په دې دوسیه کې شامل دی او پلندن کې اوسې کې حاضر نشول. نواز شریف او د کورنۍ غړي له هغه دا ورسته تورن شول چې د پاناما وی ورسمان په 2014 میلادي کال کې افشا کړل او دا ادعا ولمخې د شریف کورنۍ په بهر کې څو شرکتونه لري او په لندن کې جایدادونه اخستي. خو دوی دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا 2% د سویو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشر اسد لپاره ځای نه وي. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره لکتنې وروسته وویل متحده ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې حکومت یې د بشر اسد لپاره ځای ونه بوسي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور په سوریه کې د سولې راوستو پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 نیټه په جنیو کې د خبرو د بل پړاو د پایل اعلان وکړ. خاغلی ټیلرسن ویل لواکه د اسد لری کېدل باید د جنوا د پروسې لارې تنظیم شي. خو د زیاته کړه چې دا د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په شپکلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زره زیات کسان وژل شوي، له 6 میلیونه زیات وګړي له هیواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 5 میلیونه نور په کور دننه کډه کولو ته اړ شوي دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و پوری چې د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا پکله کړه دوي چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. دا افغان ولسمشر دا ویان مرستیال نجیب آزاد
هغه وخت هم حاضر و دي، اوس هم حاضر یو چې د دریم ګړي هیواد ته نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې د خپلې ادعاوې دغه ته نظات لاندې وړاندې کی.
پر موضوع په ریپورت سربیره له خغلی آزاد سره مرکه دراورو. دا بم واوري چې ناتو او روسیې په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر کوچی د ننګرهار یو شمیر استازو په ولسی جرګه کې په ننګرهار کې د داعش د ودې او پراختیا په اړه انتقادونه کړي او له حکومت نه غوښتنه دي چې په ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د عملیات ترسره کړي چې د داعش د پرمختګ او پراختیا مخه ونیسي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به د ولسمشر بشر اسد لپاره ځای نه وي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشر اسد لپاره ځای نه وي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا ریپورت لرو چې وروسته به درته وړاندې کوو، خو پیل د افغانستان په اړه له ریپورټونو کوو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې اسلام آباد هغه ادعاوی پر ځای نه دي چې وایي افغانستان او هندوستان په ګډه د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره کار کوي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی په راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر وکړي چې د سفر دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. د احمد تکل ریپورت اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي او په کلکه ردوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي.
دا هیله رو چې پاکستان دې ته آماده شي، هغه ادعا چې د افغانستان په اړه لري لکه لاوش تاسو یادونه کړې چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کلنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او خپلې ادعاوې د هغه تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد د درېمګړي په وړاندې ښکاره کړي. همدارز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. خو داسې ښکاري چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پخواني میکانیزمونه ټول له کاره لوېدلي. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي، پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان ښاغلی آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو په وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي افغانستان او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي. بلخوا تمه ده چې ادا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. تر اوسه د دې سفر د اجنډا وخت په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. احمد شیبر دا موضوع د ولسمشر غنی له مرستیال ویان نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتلی. ښاغلی آزاد په ځواب کې وایي
په دې اړه باندې نه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي. دا وړاندیز په څو واره د پاکستان لپاره د پاکستان د ملکي او نظامي حکومتونو لپاره افغان ولسمشر ته ورکړل شوی دی. په تېر کې د پاکستان لوی دوسیس کابل ته سفر کړی و. هم د پاکستان د لومړي وزیر دا غوښتنه رئیس ته ورسوله، دا بلنه چې رئیس د پاکستان د سفر وکړي. اما په دې هکله باندې تر اوسه ټاکل شوې نیټه موږ نه لرو.
څرنګه آیا که افغانستان دا سفر وځنډوي دا په دې معنی نه ده چې د سولې په برخه کې یا د دوو هیوادونو د اعتماد رامنځته کولو لپاره د پاکستان وړاندیز افغانستان ردوي؟
ادب د ځنډول نه ده، یعنی هغه فکس نیتا چې دغه چې رئیس ته دی وړاندې هم د هند په سفر کې نو سفر نه تر وړاندې بلو د افغانستان سولې سبا د لپاره د څه څنګه چې جمهور رئیس خپل خبرې کې هم په وار وار ویلي دي چې موږ غواړو چې سولې د دولتونو ترمنځ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سولې وشي. دا سفر به کیږي، اما هغه دقیق نیټه اوس یعنې تاسو باندې اعلان نه ده شوی او دا موضوع نه ده چې موږ دا ډېر وځنډیږي.
آزاد صاحب، پاکستانی رسنیو روانه اونۍ وروسته تر دې چې ولسمشر اشرف غنی نوې ډیلی ته ولاړ یو ډول انتقادونه وکړل په خپلو تبصرو کې. ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راغلی دی او په دې وخت کې افغانستان غواړي سره هند سره روابط نږدې کړي. ستاسو ځواب څه دی؟
افغان حکومت په کول کې افغان دولت یو خپلواک دولت دی او د خپل بهرنی پالیسۍ له مخې د خپل بهرنی سیاست له مخې د هر څه واټره مش اړیکې پالو او شی اړیکې پالو. موږ له هغه وادونو څخه یو چې په ټول ډیر قربانی مو ورکړې ده، تر هغه تر وړاندې په ټول ډیر مبارزه موږ کړې ده او موږ د هر څه واټره مثبت اړیکې پالو. تر دې وړاندې د 2014 پورې پاکستان د پاکستان لپاره هندستان په تجارتي برخه کې هغه فیورټ کنټری و، د یو بل سنجیده ملک. همدارنګه د ایتل د امن بادشاه د هند سره کلتوري او نورې اړیکې پالې دي. هند موږ یو له ستراتیژیک
ملګرو څخه دی او دا په دې معنا نه دی چې د هند سره زموږ اړیکې پاکستان یا کوم هیواد ته خطر باعث وګرځي یا دپاره د اندېښنو باعث وګرځي.
دا ولسمشر د ویان مرسیال نجیب آزاد و چې پاکستان ته د ولسمشر د راتلونکو احتمالي سفر په اړه نظر څرګنداوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې پر پاکستان د واشنگټن فشار نه دی کم شوی. په دې ستراتیژۍ کې لا پایله اسلام آباد یو ډول هدف ګرځول شوی، خو د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما په ستراتیژۍ کې د دې سربېره چې دا خبره شوې وه چې ترهګر په پاکستان کې ځالې لري، پر اسلام آباد فشار نه موجود. په دې اړه احمد شیبر یو تحلیلي رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د پخواني ولسمشر بارک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژي وروسته له اوږدو سلا مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپل ستراتیژي اعلانوله، نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو دوه میاشتې سلا مشورې کولې. د ټرمپ ستراتیژي هم لډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شو، خو یو ځل شمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا شمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخر دروان کال په اگست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستاني تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي نوم هم د بارک اوباما له ستراتیژي سره توپیر لري. یوه ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وای، بل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل:
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دو اړخیزه ګټې، دو اړخیز احترام او دو اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو، څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره
وي. د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړې په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کال وروسته د 2011 کال د می په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې اسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل:
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوري وو. خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړیکې د اوباما د جمهوریت ریاست په وخت تولې پاتې شوې. پاکستان هم د سربې عذاب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته ستونزې جوړې کړې دي، او د حقانی شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغه ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي راوروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وای چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل چې پاکستان عملی ګامونه وانخلي ولسمشر ټرمپ نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په درویشتمه د بګرام په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل:
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستانی مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځنګړي غوښتنې کړې دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
تلرسن د سیشن بی پورز اسلام آباد ته ولاړ او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندیښنه شته، ځکه چې تر هغه د پاکستان په پولو کې پیاوړې شوې دي. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلی وو که چیرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاستر ځنې به نه ورته کښېنو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک حقیقت دی چې رئیس جمهورای سابق امریکا واضح درباره صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانیو ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسأله وه. د پاکستان دو اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی وه او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډیر وضاحت د امریکا دریز روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په سیړنیز مرکز کې وویل:
میسج ټو د طالبان اند اذر الیمنټس دټ وير نات ګوینګ اني وير.
طالبان او نور عناصر ته مودا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغه هلته یو چې تاسو فکر نوی بدل شوی چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې لاره یو ځای شي.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وای چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم رازو د تچیل ودیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي نورياس نوري ورته کتنه کړې.
ستارز اند سټرایپس ورسپانې د افغان کوماندوز وکونو د روزنې بهر ته پام اړولې او لیکي د چهارشنبه په ورځ له 800 زیات افغان سرتیري په کوماندوز وکونو ورزیات شول. د ورسپانې په وینا دا د هغو هڅو یو برخه ده چې امریکا یې ملاتړ کوي او په ترڅ کې په دې هیواد کې د ځانګړو پوځي عملیاتو د ځواکونو شمیر دوه برابره زیاتیږي چې د وسلوالو طالبان په وړاندې جګړه په اغیزمن ډول مخته یوسي. د ستارز اند سټرایپس اپلیکنه که څه هم دغه ځانګړو ځواکونو شمیر کم دی، خو په دې هیواد کې اکثره تهاجمي عملیات هم دغه ځواکونه مخته وړي. تر چهارشنبه پورې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د 3,000 پوځیانو له جملې شاوخوا 10,000 په کوماندو ځواکونو پورې اړه درلوده. ډیپلومات منجلی بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا هڅو ته پام اړولی او لیکي امریکا دغه ځواک ته د 29 ډوله سوپر توکانو شپږ نوې جنگي الوتکې له برازیل پیری. د ډیپلومات په لیکنه د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د هوایي ځواکونو د سپک ملاتړ پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه 420 میلیون ډالر لګولی دي. دغه پروګرام له مخې به دغه ځواک ته د 2013 کال تر پایه 29 ډوله سوپر توکانو الوتکې ورکوي. د یوې الوتکې بیه شاوخوا 13 میلیون ډالر دی. ډیپلومات وړاندې لیکي په اوس وخت د افغانستان هوایي ځواکونه 12 سوپر توکانو لري او نور دا ډول الوتکې د امریکا د جورجیا ایالت په هوایي اډه کې ځای په ځای دي او د افغان پیلوټانو د روزنې لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د مجلې په لیکنه په اوس وخت د افغان هوایي ځواکونو 10 پیلوټانو او نور شاوخوا نوي پرسونل ته په دې هوایي اډه کې روزنه ورکول کیږي. تر اوسه پورې 12 پیلوټان او 40 نور د ساتنې او مراقبت پرسونل له روزنې وروسته بیرته افغانستان ته تللي دي. خو مجلې په دې برخه کې یوې بلې ستونزې ته چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې راپورته کړې هم اشاره کړې ده. سیګار ویلي چې له 2015 کال راهیسې د ټولو هغو بهرنیو پوځیانو چې امریکا ته د روزنې لپاره تللي د تښتېدلو نیمایي افغانان دي چې پکې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړي هم شامل دي. یوه بېلګه د نیلوفر رحماني په نوم یوه پیژندل شوې افغان پیلوټه ده چې د پیلوټۍ له زده کړې وروسته په 13 ډسمبر میاشت کې له دې ډډه وکړه چې بیرته افغانستان ته ولاړه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به د ولسمشر بشر الاسد لپاره ځای ونه وسی. روسیا او ایران د ولسمشر اسد ملاتړ کوي خو امریکا او ترکیه د پر لری کېدو ټینګار کوي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وویل د اسد د کورنۍ واکمنی په ختمېدو ده. ښاغلی ټلرسن پرون په ژنیو کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره لکتنی ورسته وویل متحد ایالات داسې متحده سوریه غوړي چې په حکومت کې باید د بشر اسد لپاره ځای نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د راتلونکي په اړه ناڅاپي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د جګړې په ډګر کې یو لړ بریاوې تر سترګو کیږي. ښاغلی د مستورا وویل له دې سره د سوریې لپاره د حقیقت شیبه را رسېدلې ده. د مستورا له ټلرسن سره تر کتنې وروسته په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28مه نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو پلان اعلان کړ. دا د تیر کال لپاره د سوریې د سولې د خبرو اتمه غونډه ده خو تیرو خبرو ډیره لږه بریا ځکه درلوده چې اکثرا به د اسد د راتلونکي په اړه اختلاف را برسېره کېده. د سوریې د سولې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جلا خبرې هم روانې دي چې روسیا، ایران او ترکیه یې ملاتړ کوي. په دې خبرو کې چې اووم پړاو یې د اکتوبر په 1 او 1 په پام کې دی د اوربند او همدارس د جګړې پر نورو اړوندو مسایلو خبرې کیږي. ښاغلی ټلرسن وویل چې لواکه د اسد لری کېدل باید د ژنیو د پروسې له لارې تنظیم شي خو د زیاته کړه چې دا کار د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات انسانان وژل شوي، له 6 میلیون زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 15 میلیونه نور په کور کې دننه بې ځایه شوي دي.
اوس هم پاسپورټونه په نړۍ کې یو شمیر هېوادونه داسې دي چې د پاسپورټ لرونکي کولی شي د نړۍ ګڼو هېوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو د افغانستان، پاکستان او عراق په څیر د یو شمیر هېوادونو خلک بیا په دې برخه کې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. نوریاس نوری په دې اړه یو رپورټ لري.
آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې د کومو هېوادونو پاسپورټونه ډېر اعتبار لري؟ هغه پاسپورټونه چې هېوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د 2018 کال د نړۍ د هېوادونو د زیات اعتبار لرونکو پاسپورټونو په فهرست کې د سنگاپور پاسپورټ په نړۍ کې تر ټولو معتبر دی. د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په اړه د آرټون کپیټال د نړیوالې ماسې جدول چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، په دې اساس برابر شوی چې کوم پاسپورټونه ویزو ته اړتیا نه لري او یا هم درېیم هېواد ته له 90 سره سم پکې ویزې لګول کیږي. د سنگاپور پاسپورټ 195 هېوادونو ته ویزې ته اړتیا نه لري. له سنگاپور وروسته د جرمني، سویډن او جنوبي کوریا پاسپورټونه یوازې د یو هېواد په توپیر دوهم او دریم ځای نیولی دی. یعنی 155 هېوادونه له جرمنانو او 155 هېوادونه هم له سویډنیانو او د جنوبي کوریا له وګړو ویزې نه غواړي. له دې مخکې لومړی مقام له اروپایي هېوادونو سره و. د جرمني پاسپورټ پرلپسې 2 کلونه په فهرست کې اول ځای درلود، خو د سنگاپور پاسپورټ د سږني کال په فهرست کې ځکه لومړی شو چې پاراګوای ورسره ویزه لغوه کړه. په نړۍ کې د 2018 کال د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په جدول کې افغانستان د 22 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په آخر کې دی. په دې معنی چې 22 هېوادونه له افغانانو ویزه نه غواړي. د افغانستان ګاونډیان ایران 6 امتیازونه او پاکستان هم 6 امتیازونه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زیف مطلعه و نکندار ولایت سخت پایین لاکین سال در دیر سخه تل ترمش پرسه که دی ماموریت والا خویسی اینجا خیری نین رینیان جی بالا دمازی تو کرک و یه بیشان غلطی دیگه حکومت چروه کسیم دا گوشتان ایراکیو سال در دیر سخه جاده که پوستر دا پوستی والا ماموریان اسکر تین که در رشوت ها که در تو رینیان خالق خرطی دی پیسی و پی اسکر زغ نور تکیه بای چې دغه مو خو له سیده ماجی ته سګویا یو شان لا کی مو خلا سکسه چې مصر و شي نه چې دروای د مصر رسم دې سیا نه لا کی تا خایس لورو جو خما تا غا مو خري در مزد.
السلام علیکم سمی ولا خلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا سم کنه ورسول ځخه وصل خو خیر پسوله کې خیر وی نور دا جنگ او جګړو نه ستړي شو یو. خدای پاک دې په ټول افغانستان کې سوله راولي، سوله انسان ته نوې ژوند ور په برخه کوي. جنگ انسان لمن جوړي، جنگ وطن لمن جوړي. د جنگون دلاسه زیاتر افغانان خبر شون دلاسه ور کړی دا، خو بیا هم سوله را نغله. که په جنگ پرسته سوله راتلای شي نو هیڅ کله نشي راتللای. سوله دې خبرو دې لاري راتلای شي. الله تعالی دې په ټول افغانستان کې سوله راولي. موږ په سوله یو مین. سوله دې ژوند خوله او سوله دا ملت رپا. سوله زنده باد.
دوستان اوس هم وخت ته نیمه بجې شوې، ور بیا په موخه یی دا مهم خبرونه سر ټکو ته. دا افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا پکل کړی دی چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کول لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایي ډګر کمانډان د $10 million د خاچاګ په تور نیول شوی. دا کندهار سوداګرو سلاغه پاکستان ته د افغانستان د تازه میوې صادرول بند کړل چې پاکستان په ګمرکی محصول کې ناڅاپي زیاتوالی اعلان کړ. ورسره دی چې د پاکستان په خانه صدر اسلم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه پرون د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو. یوې محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم بشر الاسد ځای ونه لري. دوستانو مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کو، یو دوه نور کورنۍ رپورټونه لرو. په ولسي جرګه کې د ننګرهار او جوزجان د خلکو استازي او یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي په ننګرهار او جوزجان کې د داعش فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ که چیرې دا وضعیت تجدید پاملرنه ونه شي دغه ولایتونه به د داعش ډلې په جګړیز مرکز بدل شي. ناجیا صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې د ځینو استازو او سیمه ییزو چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله داعش ډله خپل فعالیتونه د ننګرهار په خوږیاڼو، اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو سلاکارانو په حضور مخته وړي، خو نوموړي د داعش ډلې د بهرنیو سلاکارانو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل. له بلې خوا په ولسی جرګې کې د ننګرهار استازی اسمت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په دې ولایت کې خلکو ته خبرداری ورکړی که چیرې دغې ډلې له فرمان څخه سرغړونه وکړي له ناوړه برخلیک سره به مخ شي.
څوک د هغوی هغه قانون د هغوی هغه فرامین ونه مني هغه ساحې نه هغوی وباسي، پر رقم تکلیف ورکوي، ورته حتی شهادت یې رسېده. بېګناه ولس خلک مجبور دي، د هغوی فرامین هیڅوک نه مني. خلک مجبور دي چې په هر مشکل کې داغوی تصاحه پریده ساحه نه روزی زکه دا ولس خلقو
په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ کابل ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې داعش ډله په ننګرهار کې ځپل شوې او سر پورته کولو توان نه لري. له دې ټولو سره په ننګرهار کې د داعش په مرکز د امریکا د تر ټولو ستر غیر هستوي بم له غورځولو وروسته امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دې حمله کې د داعش ډلې سلو ډیر غړي وژل شوی او دا ډله په ننګرهار کې لماتې سره مخ شوې ده. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې اوسیدونکي د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دي، بلکې د دغې ډلې له حضور او فعالیتونو څخه د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په ولسي جرګې کې د سرپل استازي وویل چې داعش ډلې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې روزنیز مرکزونه فعال کړي او خلک دې ته اړ کوي چې د دوی لیکو ته ورشي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د خپلو مرکزونو په جوړولو لګیا دي.
په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیتونه ښکاره موجود دي. په ورته وخت کې دوی خپل ترهګریز فعالیتونه پر مخ بیايي. په سیمه کې د هغوی زیاتوالی او د دوی تخریبي فعالیتونه او د دوی د ډار او وحشت له امله 1200 کورنۍ خپل کورونه پریښي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې بیا ویلي چې داعش له پاکستان څخه ملاتړ کیږي او د دغې ډلې غړي له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. خو د حکومت له جدي اقداماتو سره سره بیا هم د دغې ډلې فعالیتونه د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د دغې ډلې پر وړاندې له جدي اقداماتو خبر ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د داعش پر وړاندې په څو ولایتونو کې عملیات روان دي او دغې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
په داعش باندې د پړونو ننم په دی وزیرو په تنګي کې خوګیاڼۍ ولسوالۍ او په زمن کې د شموارو پاچینو په دې ځای کې کلکې ضربې واردې شوي. په جوزجان کې په دوی ضربې واردې شوي دي. ډېر تلفات هم ورته رسېدلي دي.
خو په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې داعش ډله د کسانو په ګمارلو او فعالیتونو هڅه کوي او غواړي چې راتلونکي پلانونه ونیسي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په شمال زون کې د 209 شاهین کول اردو چارواکي وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په پنځو شمالي ولایتونو کې لسکونه طالب وسلوالو تمرکز شو لاړول او یو شمېر ټپیان کړی. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه رپورٹ وړاندې کوي. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو پروګرام او کور کله له یادمه پاسي.
په شمال زون کې د 209 شاین قرودو چارواکي وایي چې په پنځو شمالي ولایتونو کې د 13 څلور ساعتونو په ترڅ کې لسکونه طالب وسلوالو ته مرجوب لا وخته. د شاین قرودو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د حالت شپږنیو عملیاتو په ترڅ کې 13 شپه په کندوز، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د 13 طالب وسلوال وژل شوی دی او نږدې 100 نور ټپیان دي. د شاین قرودو ویان وایي چې د عملیاتو کې هوایي ځواکونه هم ونډه اخیستې و. ښاغلی جمشیدی په دې اړه وویل:
د شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د البرز دولس عملیاتو په ترڅ کې د بغلان په تالا او برفک سیمه کې طالب وسلوال یې په شا تمبولي. نصرت الله جمشیدی وایي چې د سرپل په سوزمقاله، سیاد او ځینې نور مرکزی سیمو کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد د خالد شپږنیوي عملیاتو په چوکاټ کې تازه تصفیه عملیات پیل شوي او د کوه سنت ولسوالۍ د بیرته نیولو په خاطر هم به د ولایت ته اضافي سرتیري واستول شي. هغه وویل په سرپل کې د عملیاتو اساسي هدف دا دی تر څو یاد ولایت کې بهرني ترهګر وځپل شي. تر دې دمخه د سرپل والی ویان زبی الله امنی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي وو چې د سرپل او جوزجان ولایتونو د پولو ترمنځ د ازبکستاني طالبانو تحریک د دولت پر ضد د جلب و جذب په حال کې دی. د شاین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی وایي چې د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ کې هم د خالد یو لستر نامه لاندې د طالبانو د ځپلو او نامناسبو د بیرته نیولو په مقصد عملیات دوام لري. په همدې حال کې طالب ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د شمال زون په 15 ولایتونو کې 13 تن افغان سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خپل ماشومان مخکې له دې چې په ښوونځي کې شامل کړئ، ښوونځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي؟ دا کار کومې ګټې لري؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی په پیل کې وایي چې
اصلا کله چې یو ماشوم ښوونځي ته ځي، مخکې له دې چې ښوونځي ته ځي، دې باید دې ته آماده شي. کله ښوونځي ته ولاړ شي، باید کامل آمادګي ولري، هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډېر داسې شاګردان چې هغه په سن کې ټمبل وي، اصلا دوی ته د غژوند په لومړنیو وختو کې زیات توجه نه سوي، دوی شانس هم نشي زده کولای. کله چې سم ځنه کې د مکتب څخه خستګي جواب تشتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومانو ته مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي د آمادګۍ سنفونه جوړ شي؟
په همدغه مخه باندې د 2015 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي، او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې فقط یو څو ولایتونه محدود نه پاتې دي، کلیوالي سنفونه ایجاد کړل. د آمادګۍ کلیوالي سنفونه په دغه سنفونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه سنفونه جوړوي چې ماشوم مخکې له دې ښوونځي ته لاړ شي هغه آماده وي؟
کلیوال په خپل په دې کې ډیر پاله دي په دې معنی باندې چې په کلی کې سن یا کوټه ورته کلی خلکو ورکړي ده نور امکانات مثلا پاک او ورته کلی خلکو برابر کړی دي یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې الته شوون کوي د وزارت معرفت د خواته معرفت سوې دي دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې لیدل چې ماشوم شوونځي تراسي هغه باید شوونځي لپاره د امادګۍ کورس یا لمړی سن باید هغه بشپړ کړي تر اوسه پر لا یونیسف په همدغه اړه باندې خاصه بودجه نه لري او د افغانستان دولت لا هم په همدغه باندې بودجه نه لري خو یو تعداد د تمیلون کې دوی د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي
اوس درته وایي چې تر اوسه په کوم ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوی دي
د شپږسو په شاوخوا کې شوونځي دي د تلمیر زره په شاوخوا کې شاګردان لري په ډیرو ولایتو کې ستاپغه ولایتونو کې چې نس زبینونه واخم د بیلګې په ډول پروان پنشیر بدخشان کندوز تخار غزنی لوګر بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه نه دغه سوي نه ده
الا چې راځي ال تر اوسه دغه برنامه نه ده عملی سوي
د دې معنی دا نه ده چې دا برنامه بل ته نه عملی کیږي ولې چې دا برنامه د سره څخه په شلات امتیانی دوري په ډول باندې پتیر کار کوي شروع سوي دا کرا کرا وسیسوي ده د افغانستان د شوګون د وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا چې کته سیمه ته وجود سوي اس کو د کستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي د وزارت
کار او ټولنیز چارو سره
ده دوی سره دي چې دغه سنپونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي وزارت کاروم ورشمای دی یوازې په ادارې کې پال دی یوازې په شارونو کې پال دی لا په کلو کې پال نه دی موږ غواړو چې دغه برنامه باید وسی سي په کلو کې او په کلو کې کچېره موږ دا برنامه وړو نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه اپشن مدای شي وزارت معرفت دا مسولیت په غاړه واخی ولی د دوی دواړو وزارتونو تر مابین هم پر دې باندې کار کوي چې دوی یو تفاهم سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرفت ورکړي
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمدګي سنفونه
ستا دا مخکمه ول د شپږ سو سنفونه د اکثریت په کلو کې دي ولی وزارت کار امور اجتماعي کلو ته لاسرسی نه لري په هر کلی کې مشوونځي لري الته معرفت حضور لري دا چې معرفت حضور لري نو تر ټولو ښه خبره ده چې دغه یو کلنه د امادګۍ برنامه د افغانستان د معرفت پلان کې شامل شي او د کریکولم سره باید یو ځای شي عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره دی تیار بلادي د سن سره بلادي ماحول سره چپیریال سره بلادي معلم سره بلادي ام سنفیر سره بلادي همالته بر درس وایي
دغه د امادګۍ فونه چې تقریبا په افغانستان کې نوې دي تاسو به رسیم کړي د څومره مفید د څومره شینل ته مشمانو زده کړی دي
کومه نتیجه چې موږ لته کار په جیدنګ تر لاسه کړی نتیجه ډیره ښه ده یعنی هغه زده کوونکي چې هغه یې د امادګۍ کورس ویلې دي او وس راغلي په مکتب کې دي دوی د هغه زده کوونکو په پرات لبندې چې هغه یې امادګۍ نه دلوسلې ډیر تکړه دي یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي او د ډیسپلین سره ځان یې راولای شي او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي
کورنۍ ته څه کول کار دي د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي
د کورنۍ ونده د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد ترازو نو الته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه واز پر کورنۍ باندې بلکې د کلی د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسولین باندې په شکل د اشکال باندې حق لري د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي او یې باید تلاش وکړي ولی تر ټولو اساس سیرول پخپل کورنۍ لوبي د بیلګې په ډول کله چې یو مور باردار کیږي نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسولیت چې باید مور ته خاصه پاملرنه وکړي د لپاره مثلا ځنګړي غذایی مواد آماده کړي تر څو پر شاغه ماشوم د مور په ګډه کې پسې ډول باندې تغذیه شي او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار د مسولیت چې پر وخت باندې مثلا ماشوم وای روغتیا ته پاملرنه وکړي د هغه و چا پیریال
خوندې دي آمادګۍ په برخه کې څه وکړي
دغه ټوله هغه تریج در دی ماشوم شوونځي ته آماده کیږي کدی په جسمی لحاظ باندې پروانی لحاظ باندې او کله چې دی مثلا د تلورو کلو کیږي دی باید کوشش وکړي چې البته نږدې وګوري په ځای کې د آمادګۍ سنفي البته باید شامل کی بحی. او که چیرې د آمادګۍ صرف موجود نه وي زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی په خپل کلی کې وګوري یو څوک د سی چې هغه مثلا باسواده وي مثلا تعلیم یې کړی وي دغه یو څوک پیدا کی یو سن پر تشکیل کی او دغه د کلی ټول ماشومان سره راټول کی د درس په شکل باندې کداسې د وزارت معرب د نږدې ادارې سره په تماس کې شي، یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره پسله همغږي شي، یو څه دوی وکړي، یو څه به موږ وکړو، او په ګډه باندې به موږ د ماشومانو لپاره امکانات برابر.
بله، ماشومانو ته دغه آمادګي صنفونه اوس جوړ شوي دي، ښوونکي تر کومې اندازې پورې تحصیل لري؟
د ښوونکو هغه زده کړې چې د کودکستان د ښوونکي دپاره لازمې دي، دا ښوونکي ټول هغه زده کړې لري. معمولا تر ډېره بریده پورې ښوونکی خو هغه لږ زده کړې تر څوار لسن مسن په پوری دي، د دې وڅغه کېدای شي لوړ هم وي ول د دېونه ټیټ نه دي، یعنی داس نه چې مثلا موږ د دوه لسم ټولګي یو فارغ راکسي او هغه موږ ښوونکي په توګه باندې مقرر کړی، ځکه چې د وړ شاګر اداره او دغه تربیه د یو مشر شاګر په پرتل باندې ډیره سخت او ستونزمنه ده، ډیره حوصله غواړي، بنان د ډیره لازم نه شي هغه ښوونکي چې هغه د آمادګۍ سن پر مخ توړي، هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري او دا لازم مهارتونه دوی لري.
ډیره زته مننه،
خیر شه.
رسول ازادي رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر په سهيله د مور شدي د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مې د ماشومان څخه چار پالو او تغازی مغازی منه پیزندلی وخنه باډی داري توانا یو لبلی نزیاتا
درشی پلے لو للے للو للے للو للے للو.
نن لدی موضوع سره د هغو ماشومانو په اکلام غږی گو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خورځو کې یخت شوې دي.
قربان د تانا مور شلوګې قربان د تانا
قدر من اوردونکو، د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بیلابیلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چې هر وخت ماشوم غواړي ورته تیارې دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په غندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، رواني تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی په هکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازینه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکي کېدل که څنګه؟
دنیا عصري سل عصري، دا بچی هم نازولي سو، دا ښځې هم ډېرې نازکه سولې، که ډېره نیستي به وه، عجزي به وه. خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي را وړل، نه شفاخانې وې، نه دایګانې وې، اوس شفاخانې سي په قدر سې عزت سو چینچلغې سي مورې سې ګورې دس چاقومبه کوي دومره بچی را وړي. اول د ما لور ده، نام خدا سې ګورې دس باډۍ لري، داسې یو بچی په غېږ کې ده لکه د پیشو بچی. دغه ما ګورې، ما څلور لورګانې را وړي دي، دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي و. دا ما خوړلي ماشومان مې داسې ماشومانو څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پېژندلې. دا هر بچی مې نام خدا دا د دې مېړه سي وګوري، داسې مې لورګانې نام خدا وښنې باډۍ دارې پارېو مې زیړ غوړي خوړلي توانا یو له بلې نه زیاته.
د عام روغتیا وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجمع ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوې تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
څومره سره په تکلیف ته خپل
وو زه دا په تکلیف یم چې دا کړم پروتست نه کړ
نمانه مزاري دا کوم اشرم خو د سمه چې زمو دي قوم هغه ډاکټرانو ته څنګه مې دا بیلګه دا تنه دا مو دي کوي هغه مې چې بیلګه دا سوت سوې تغذیه د خاطر راک بهم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلي غزنی څومره شمن لري لاس لاس سره ور شي تغذیه
د لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلان ده
هغه ته دولس کلان
ده هغه ته دولس کلان ده لغه ورسته نه نور دي ټول سوې تغذیه دي
ټول سوې تغذیه سوې
ښه دولس کلان زوی دي سده کنه هغه وسومره ده پاندام غټ ده
کړه سينره ډنګر وچ کلک ده تاسو ولا کای
بیا لغه نه وړه رقم دي
په لغه نه ټول تر کې په تاریخ مری مری دي
وس دا دوه ورځې تر مون کار ته دا درې
بیا دې غو شو دی خوري
وو
څومره ورکه یاره ورځ
دوه غوتی ورته کچو دوه غوتی شو دی
په کور کې چې به کنه د ماشوم د سیورکه ایم پاتې ده
ښه
زړلیم نارامیم کوله
وو وو زړی دی
څومره سره په تکلیف وي
ډیر ورته سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راځک سیا سات ملاتې د سی بیا اته زال
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې आवाज ته چې به ساتي کبل څوک مستا
ارستا نو ارستا
څوک دی
بنځای میمستا
بن لري
وو
د بنې دي ماشومان هم د سي ډنګر
نه د غټ غټ دي
د بنې دي غټ دي
وو غټ غټو کې غټ
ته وایي چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
وو
مخ کریم ډاکټر ته راوستلای
وو 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 ډېر ډاکټرانو هم ټول تر راستلې وو
سلام
دا د څه کې ګډه ماشوم
زوی مې ده
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
دي درې میاشتې ده
و زه مې وایې ښه خسته نه ده ما پریس کړو پوس په ویلې وایو ستا شاخه خو خرڅې د تا شو دی هغه څه ته قصې دي ته ورسي
نو ولې دی پریس کاوه
خو دا څو
چا در ټولې پریس وکړ
آلته ته یې زکه ورته ویلې دي
هم زکه ورته بیا ته پریس وکړ
ما پریس کړو دا رقم
بیا شو دی به
شو دی مې وې ان وا به توقید دي 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 لري به ضعیفه دي کنه ښه
بیا ماشوم دې څه څه لسه واخله دي څه
دا د وښ په کې خدا بار وښ په نه رقم تاسو
ته ویلی مولا پاریس کړی
او
لکه مشه نه پاریس کړی
لوغه خینا لاګې نه لزی غړو نه تین وایم دینه چرګ وغخینا لاګې نه چې د سپټې زغړ مخره خو تا خو به دی کو شانه کې
نو مولا ولی پاریس کړی دوشه نه څه تکلیف درنو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده چې دسی ان بیرته د پاریس لپاره عملات ورغله د بندي غازی کې بند وخته وا پاریس مارکوس د خو له بین زیره نه د خپل مړ مې وته ویلې
ښه
وو غرد له عدمات سي دا تایج دم دوا دم مغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک په دینه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې دوی هم هر ورځ لداسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوې تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې میندې خپل شو دې نه قطع کوي البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر په مشوره خلک کېدې چې دا مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکړي چې مثلا دا مشکل تاسو حل کړئ تاسو شو دی زیاتې بعض مېندې دي چې په خپل خوراک نه کوي اشتیار نه لري مایات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډیر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروف دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کوله شو دی اکثرا کمیږي او یا که چیرته په خپل مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کړي چې کومه غذا کومي شو دی د دوی د ماشوم لپاره ضروری دي
لهو په لور غریبي بي وزلي او رواني تشويشونه د لامل شوی چې د مور شو دی کمی شي او ماشوم په خورز وکي اخته شي لبل خو د زینو مایندو نه پوهي هم د ستونزې سبب شوی دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وای
دوی داسې فکر کوي چې زمونږ اندام خرابېږي دغه شیدې ورکړه زمونږ لپاره ضرر لري په همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شیدې خپلې نه ورکوي دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې دی چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولای چې دوی ته رسېدي دغه ماشومان چې موږ تر ازي په اوړي کې دوی ډېر مسایل د زمينه دي تلري چې په نسناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کېږي دستونی تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته وي او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارزواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه منډو ته چې بیل کمیسي ستونزې ماشوم ته شیدنه ورکوي ځینې مشورې لري
کچیرته دوی خپل شیدو نه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري اول دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي دوم هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتېږي دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوي ورکه د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کیږي او تحقیق خاتو خودل چې هغه مېندې چې خپل شودین استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډیپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغي باندې نه مبتلا کی واضح شوی دی چې هغه مور شه د خپل شودونه ماشوم ته استفاده کوي هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شودو باندې په استلا تغذیه شوی دی ډیر مهمه ګټه وی
درنو دوستانو خداسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپل کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرستوي د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو هغه و ماشومان لوی کړي
پودری شې ورته به قطن نو ورکوم دغه شې ورته به خینو ورکوم ته شپږ میاشتې پورې خپل شې دی مخره خپې نام خدا خې بیا چې شپږ میاشتې پورې شي د کور کې ترکاری کچالو ورته ورکوم لوبیا نخود دوری جدا غسرسر ورته ورکوم په خوم کې په لونه ته ګور هغه چاغ چاغ دی کور کې نور بچیانم خې دی
Shut up.
سپینا خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میس کی بنا وجانا نظما قرار راشا مہربان زما بلاوا